السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه هفته وار پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په تور د تحریک انصاف د مشر عمران خان او نورو پر ضد مقدمې درج کړې دي. د هند ملي امنیت سلاحکار وایي په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې د ترهګرو لاس ته لوېدلې، او د روس ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهستان تاڼه کې دوی مقدمې درج کړي او 150 کسان یې پکې نمولي چې یو کم څلوېښت نیول شوي دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوي چې ګرفتار شویو کسانو د مئی پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لاریون پر مهال د عمران خان او نورو مشرانو په اشاره سرکاري املاکو ته تاوان رسولی و. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمې درج کړې دي. په سرکاري مدیت کې درج شویو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي او ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلق د ریاست پر ضد پارولو او نورې مادي شامل دي. د سند صوبې د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو
گاڑوں پر سوزولو د مالونو پر زیان کی د ککړو کسانو پر ضد با سخت کاروائی وشي. د دوی خلاف په جوړو مقدمو کې به د قانون مطابق کاروائی کیږي، ځکه چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوي دي.
خو په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران د تور دوی او وایي چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر امیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان موساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو غږ وکړ، نو یوازې 11 غړي په کې ودرېدل. د پاکستان له آئین سره سم په اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړیو موافقه ضروري ده، چې د بلوچستان اسمبلی 15 غړي کې لږ تر لږه 15 غړي کې لږ تر لږه 14 غړي باید په حق کې وای. د بزنجو خلاف دا قرارداد د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان، د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي د مئی پر 13 د سپیکر په دفتر کې جمع کړی وو او ویلي وو چې ورباندې د اسمبلی 14 غړو لاسلیکونه کړي دي. د پاکستان حکومت له نن څخه د تیلو په بیو کې د 1 لیټر پر سر د 30 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانې وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د پیټرول او ډیزلو په بیو کې ولسته هر میاشت د 140 ارب روپیو رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو چې د د هند ملي امنیت سلاحکار خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا پاتې شوې وسلې د ترهګرو لاس ته لوېدلې دي، چې ګاونډي هیوادونو ته خطر پېښوي. اجیت دووال د خبره د تاجکستان په اثر ښار دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې په څنډه کې له خپل ایراني سیال علي شمخاني سره په کتنه کې کړې ده. دووال د افغانستان اوسني حالت ته اندېښنې وړ وباله. دا په داسې حال کې ده چې نن په دوشنبه کې د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د امنیت سلاحکاران غونډه کوي، او د روس ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د مئی پر 8 ویلي چې روسي ځواکونو پر خرکیف ښار بیل ش او بد کتلو داسې بمباري کړي دي چې نه تنه وجلي او نو لسینو ټپ کړي دي. د اوکراین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې حالات تر هغه ډیر خراب دي چې وړاندې به فکر کېده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو خلاف مقدمه درج کړې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر 30 زیاتې مقدمې جوړې کړې دي. په سرکاري مدیت کې درج شوو مقدمو کې د ترهګرۍ حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شاملې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان له کراچۍ نه راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15 د پرلک په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري گاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوي. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ورتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي زیدی، په سن اسمبلۍ کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امنه احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوای د گاډو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي. دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقع بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روان دي. خو بلخوا د پی ټی آی د سن صدر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی د مای پښپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغه یې ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسی مقدمی جوړ شوی. او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلې. پکار دا چې دا ډول مقدمی د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمی باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلې. دوی زمونږه مخه نشي نیولې نو ځکه دا ډول مقدمی جوړوي. خو موږ به دا مقدمی په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ بعد دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15 د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړي وو. خود ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو په لویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پر لټ وهلې وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفاع 144 لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15 ټول روز انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د 2 پولیسو گاډو سره نور 8 گاډي سوځولې شوې دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې 2 مقدمې درج کړې شوې دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړې شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې. او بیا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه داوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه منظور کړل شوي چې یو کې د احتساب قومي ادارې یا نیب په قانون کې بدلون وکړل شو. په دویم بل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بل ترمیمونه ختم کړل شو چې پکې ویل شوي وو چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه ووټونه اچوي. حکومت ویلي چې سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دغو مشینونو پر استعمال اندېښنې ښودلې وې، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د دې مقصد شفاف انتخابات کول وو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکړي.
د مې پشپږ وشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوی چې څوک درې کال د نیب چیرمین پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمین نشي جوړېدی، او د نوي چیرمین ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي، او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شو نو نیب به په سمدستی توګه گرفتاری نه کوي، او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي، او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په څلیرویشتو ګڼټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي، او دا رنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وویل د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی، نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت ویلی دی چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي او کارول شوی. د سپریم کورټ په ولس ججانو مشتمل فل بینچ او د هغه وخت چیف جسټس هم ویلي چې زمونږ د پاره دا ډیره د تکلیف او د خپګان خبر ده چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت په انتخابي اصلاحاتي بل کال 2019 کې شوي ترمیمونه ختم کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې د ملک دننه او بهر به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه کیږي. په دې موقع د قانون د وزیر وینا وه، وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ اچولو پر ضد نه دي. دوی ټول ګوندونه په دې معامله کار کوي، او داسې تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړی شي. خو کوم چې د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه د ووټونو اچولو خبره وه، نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو، او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې، نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل
زموږ د ریفارم یا د قانون سازي مقصد په دې حواله سره د غلط ووټ کاست کېدل رې سره ولو. موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کارو هغه موږ واضح کړو د ماشين په ذریعہ باندې، نو هغه کې دوی قبل فرض د زموږ هغه قانون سازي ختم کړی وي او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلط لارې باندې د اسمبلی لا دراتک چکم د تریکیری داج مخ کې نه دی لګیا دی روان دی. دو نمبر اوټ جوړول د چکم زمونږ مړشوی خل دی داغي خلکو وډه چول دان لید پر دوی خپل لارې کولو کې.
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک ماشين په ذریعه د اوټونو اچولو په معاملہ اووی چې خلک اوس بیرته په هغه عادي طریقه د اوټونو اچولو اړخته روان دي.
ترکیه ملکونو کې هم د دې په حق لباندې ډېر ګیلې راتلې چې د دې نتیجې چې کومې دي نو اصل په سل ټیک نه دي، او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې د یو ذریعه په تور باندې اوس خلک دې ته ګوري چې یاره سو کم خلک الیکشن تګه باندې ګټل غواړي، نو هغه به اوس د مشینونه استعمالي ګینه کوي، بس خلک په خپل ووټ اچي راځي او په کاغذ باندې به ووټ اچي. نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په 11 کال 2021 کې د کابینې نه د الکترونیک ووټنګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو، چې وروسته بیا د دسمبر په 2 نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی اصلی کړو، او دا په باقاعده توګه قانون وګرځیدو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی ته لوړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د ایوان په 15 غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لږ تر لږه د 3 غړو رایو اړتیا وه، خو په ملاتړ کې د اسمبلی 11 غړي ولاړ شول. د تحریک پلویان تور پورې کوي چې د صوبائی حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوی، خو حکومت دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 13 ورځې د 500 د ځنډ وروسته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخل په مشتابه کې چې کله پیل شوه، نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون 11 غړي ودرېدل، چې له امله ډیپټي سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړي او ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو، وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر ظهور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه، نو د اسمبلی و غړي د کورم و خواته اشاره وکړه چې له امله ډیپټي سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانوسو، نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړي. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخواني اعلی وزیر جم کمال خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن و اسمبلی ته راغلي وای، بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړی وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخته درېدل څه آسان خبره نه ده، او نه هم په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي، بلکې هر خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجی دومره تنګ کړي چې هغه یې ودې ته مجبور کړي او هغه خوا ته ولاړي. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خارڅکزي وویل چې د ان پی وی و ښځینه غړې میرمن شاینه بیبی ته یې نه یوازې د اسمبلی څخه د غیر حاضرۍ لپاره ډېر لوی لالچ ورکول شوی وو.
نو بس دا خو ډېر مشکل کار وي په نن سبا زمانه کې چې یو خوا ته بی سی وي، وزارت وي، مشیری وي، پروتوکول وي، د پی ایچ ڈی پی لالچ وي، ته دا ټول پرېږدي د صوبې د حالاتو د واقعاتو د صوبې د بدحالۍ چې کوم روان حالات دي د هغه په ضد د هر څه ټکراوي او کوشش دا کوي چې د صوبې ته یو ښه حکمراني او ښه حکمرانان ورکړي.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکام کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده، او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده، خو دا وخت غلط و ځکه چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نہیں ہے، ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے یا ادھر سے میرے لیے برابر ہیں، انشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نستا او دبلستان او ام پارٹی غڑی کدل تے دی او کال تے زمال پارا ٹھول برابر دی، او چہ دکمی ورج سخن پ حکومت کی بدلن را وستی دی. نو ہا وقت ما دا ہچوا چہ ٹھول دوستان سره یم زے کرم، او اسم کوشش کوم چہ دا غو سره تماس ونی سم او باپ پارٹی تر سن ٹھول سره یم مجسو او د صوبے د ترقی او خوشحالی لپاره په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر وزیر جام کمال خان تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د اومی نیشنل پارټي پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي د مئی په 13 منېټې تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکریټریټ ته جمع کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی 14 غړو دستخط کړی وو، په کوم کې چې د اومی نیشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل وو. خو کله چې یاد شوی تحریک 13 ورځ و اسمبلی ته وړاندې شو، نو د تحریک په حق کې یوازې 14 غړي پاتې شول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزي تر څنګ مبین خان خلجی هم غیر حاضر وو. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 30 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره میر عبدالقدوس بزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمیر پروژو کارکوونکي په صوبه کې تر ځمکېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خیدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي او حکومت ورسره وعده کړي چې غوښتنې به هم منل شي، خو د دوی په خبره تر اوسه پته نه ناستي. په دې څانګو کې 2 پروژې دي چې د کارکوونکو نوکریانې لا هم نه دي پخې شوې. بلخوا صوبایي چارواکي وایي چې د څارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریانې مستقل کړل شي چې پروژې مهالوی. تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالی سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وای حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. د په قبالی ضلعو کې د هغو 2 پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکوونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. دا پرپیچول معنی هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاري ساتل کېدی شي. په قبالی ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په 26 مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. دوی ویل حکومت ورسره په داورستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړي، خو یقین یې پرې ناراضي.
موږ سره وعده شوې ده چې ان شاء الله پاتې کوم دا به موږ دې 32 کې دا شامل وو، دا به موږ پرمننت وو. ابل ورځ موږ سکولونو له ځکو شو ای اف والا چې کوم الیمنت فاونډیشن دی خو یې
په 2 پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکوونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې اسمبلی ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسوده لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو او قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکوونکو نوکریانې به مستقل کړل کیږي. دا غیلاندې حکومت ورلمخه د 250 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلی سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو په اړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکوونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات اکړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
بالکل د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ یې پر پیچول نیچر وي چې هغه پروجیکټ یې مخکې هم چلېدی شي، دې کې تقریبا زرګونه خلکو ته هغې فایده ورسېده چې کوم پروجیکټ یې په مخه تللی شي هغې ملازمین چې دی هغه ټول پاخه کړې دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي جوړه ده، نه د خپل د دې ډپارټمنټ او سره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو دا یو کمیټي ده، هغې به دا ګوري. بیا به ایم پی سیکرټري چې دا دا پروجیکٹ چې دی دا لمبه عرصه لپاره دی، نو بیا هغه ملازمین نمونه راکیږي او بیا هغې کې چې کته کېږي چې دا د دې جوګه دی کنه دی ټول سیزونه کته کېږي انشاءالله. سکرټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچو نیچرل ډیکلیئر شوي دی د هغې سکرټنی روانه ده، څنګه سکرین هم وشي انشاءالله دا پرمنټ.
خو د جمعیت علما اسلام فی نعیمه کشور چې دغه کمیټه غړي ده د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته ویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپچول نه بلکې د نان پرپچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړې ده.
دیکھیے بیا مونږ ترمیم پیش کړو چې مونږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین هم تاسو مستقل کې، نو هغه کې بیا مونږ ته دی چې د هغه محکمونو مونږ ته ډیټیل نه دی راغلی پروسس به کوو بیا د کوو هغه کې بیا مونږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړ کړل. کمیټي سره وعده کړل چې اوس مونږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی وکړو د دې د بل پاس کو او د باقي 32 چې دي نو دا به مونږ د محکمو نه رغړو دی وزر د کوکو قانون سازي بیا ما په اسمبلی کې یو چې وزیر اعلی صاحب تاسو خو د ټولو مستقلی اعلان کړو اوس ولې پرفیکشن او نان پرفیکشن ایشو په کې رااله، نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې څو نه ملازمین چې هغه مستقلی ما وعده کړی ده انشاءالله دا ټول به مستقل کړو انشاءالله اس با ډیر زر بعد په دې باندې اس دا بل دی نه دغه تروړی سمري تروړی د کچې کې به نوټیس ما په شان دغه ور پړی په ولور کړ.
په قبایلی زلو کې د بیلابلو پروژو کارکونانو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړي چې نوکری دې پخې کړل شي. په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې درې وارې پرلت وهلیو. په قبایلی ضلع کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمیر نه دی معلوم، خو صوبایي وزیرانو د دې شمیر سلګونه ښودلې. نعیمه کشور ویل د پرپچول او نان پرپچول زمرې پرته دې ته ضرورت دی چې په زمشو قبایلی سیمو کې د هرې محکمې پروژې ملازمین مستقل کړل شي، سو هلته ترقیاتي کارونه جاری وساتل شي. اوه قبایلی ضلع د یو آئینی ترمیم له مخه په مئی 2013 کې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شوې چې مقصد یې د غوروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د کورمې په مناتو سیمه کې زرګونه خلک اوسیږي، خو هلته د ماشومانو جینکو لپاره سکول نشته. په دغه سیمه کې د لکانو دوه سکولونه دي او جینکو ته په عارضي توګه د لکانو سکول په ودانۍ کې سبق ښودل کیږي. ځایي خلک ګیله کوي چې په اوسني پرمختللي دور کې هم د دوی ماشومان د زده کړو له بنیادي حق نه محروم دي. بلخوا ځایي چارواکي وایي چې د سیمې جینکو ته په مستقله توګه د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ را او روچی د یوې ماشومې په اواز پیلېږي.
حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته د جلکیو سکول منظور کړای شي. ما خوند ډېرې جلکۍ سکول نه پاتې شوې.
افشین په نامه دا ماشومه جنۍ د مناتو اوسیدونکي ده چې د خپل تعلیم په اړه فکرمند ده، ولې چې په علاقه کې لا هم د سکول سهولت نه دی ورکړی شوی. که څه هم حکومت د هلکانو سکول په یوه ودانۍ کې د یاد علاقې ماشومانو جنکو ته سبقونه د خودلو لپاره بندوبست کړی، خو ځایي مشر غزنیګل وایي هغه هرځې دی چې له ماشومانو یې کله هم بیا اخیستلی شي. غزنیګل زیاتوي په علاقه کې چونکې د جنکو خپل سکول نشته، نه هغوی مستقله استاد هم نه لري.
بے سونا ڈبل بیٹ لری کو بے ایف سی چلاوالو کلا باند کلا خلاص بیا غنوی دا ٹیچرونی نوی اندسی ایف سی والا برت للو لک مستقل گرل پریمی سکول منتو نشتو دا.
منتو علاقہ دا منزنی کرمے پا حدودو کی رازی چرتا که دا خلق و آبادی پا زرگونو کی دا، خو حقل تا دا ما شمانو جنکولا پارا سکول نشتا، ولی دا حلکانو دو سکولو ندی چی یو تر پینزم او بل تر لسم جماعت پوره دی. د سیمه یو مدني فعال محمد سلیم وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د دوی ماشومان د یوشتمې پیړۍ په دغه جدید دور کې هم د تعلیم لا بنیادی سہولته محروم دي.
منتو سکوم ده دا ډیره غټ آبادی ده، دی خدا د تعجب خبره ده چې په یوشتمې صدای کې هم دا خلک سکوم دي دینه محروم دي او دا د وخت تک آزاد او څه مطلب الته مشومانی سکوم دي دا غویم حق جوړیږي زنانه مشومانی څنګه تعلیم وای کی.
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد مشال لډیو ته وای په مناتو کې واقع د جنکو لپاره سکول نشته، خو اوس به داسې نه وي، ولې چې د هلکانو لپاره جوړه شوې د سکول بله ودانۍ په مستقله توګه د هغوی تعلیم لپاره د کېدو فیصله شوې. سلطان محمد زیاتوی په هغه سکول کې د 59 استادانو برتی بکیږي چې سره د سبقونو خودلو مسله به هم د حل لارو مومي.
هر سیکنډري دا نوې بلډینګ چې کوم دی دا به مونږ د پرایمري نه سٹارټ والو او دا به مونږ د جنکو د پاره سٹارټ کو او لنګرو چې کوم دی هغه چې لنګروم لازمی دا کول دی ناغي ته چې دا د بوایز د پاره به سٹارټ کو. بیا مونږ پنځه د پی ټی سی هایرنګ ټیچر سکم دی دا پنځه ټیچران مونږ هایر کړو.
کورما ضلع په دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې بګي د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د زنانو تعلیمي معیار ډېر ټیټ دی، ولې چې هغه هلته په ډېرو علاقو کې حکومت د زنانو لپاره د سکول بنیادي سہولت نه دی ورکړی. د یاد ضلع په شاوخوا 1550 سرکاري تعلیمي ادارو کې تر 200 زیات سکولونه او کالجونه د زنانو دي چې په هغو کې دا وخت څلوروي زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یې. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د دینه مخ کې چې مونږ تاسو ته 2:19 خبرونه وړاندې کړو، یو سو مهم لند خبرونه به تاسو ته وایو. د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور چولو سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند د یو شمېر مشرانو خلاف مقدمه درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهسار تاڼه کې 2 مقدمه درج کړي او 1.5 کسان یې پکې نومولي چې نه دیرشی نیول شو دی. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو خلاف په تیرو 2 ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمه جوړې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورونه ردوي او وایي چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. د پاکستان حکومت سر لننه د تیلو په بیو کې د 1 لیټر په سر د 1.5 روپو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت د پټرول او ډیزل په بیو کې ولستا هر میاشت 140 روپو سبسیډي آریا ورکوي چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامیږي. نوموړي زیات کړه چې د پیسو نړیوال صندوق ورته هم ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو چې د تیلو نرخونه نوي لوړ کړي. او د روس واکونو د یوکرین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. د یوکرین پوځي چارواکو د نن ویلي چې روسي او ځواکونو په خارکیف ښار بې له ښه او بد کتلو داسې بمباري کړي چې 9 تنه یې وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. د یوکرین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې حالت تر هغې ډیر خراب دی چې وړاندې به فکر کېده. نو دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس زو هفتهوار پروګرام تان د هیلي ته دا خپرونه هر اونۍ ستاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. د دې پروګرام وروسته بل اونۍ ز خپرونه روښانه مستقبل هم لرو چې منور شاه د تاسو لپاره جوړوي. راځي چې دوه خبرونه واورو.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تان هیلې پروګرام کې موضوع فرخندا اسد هرکلی کوم. اوریدونکو، په دې پروګرام کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په پاکستان کې خزه گرانی او روان سیاسي حالاتو په اړه سوای. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې په روان کال کې ګرانی زیاته شوې او ولسوایي د خوراکي توکو بیې هر میاشت بدلیږي. په دې پروګرام کې د ځینو ښځو سره خبرې کوو چې دوی د ګرانۍ په اړه څه وایي. د مردان ضلع حاجره بیبي چې د جنکو د یو سرکاري کالج استاذه ده وایي دوی په کور کې 4 کسان دي خو هر میاشت د کور خرچا زیاتیږي.
پہاڑی بانے پر ٹیکس لگی دلے پر ٹیکس دس کر کپڑوں شاپنگ گئی کپڑے چپڑی پیدا ہوا ماسک کے ٹیکس فری ہوئی اس پاگے بانے میں ٹیکس دے گئے اس وقت 2000 ملا ہوئی ٹیکس بتا تب پر 23 بانے ملا ہوئی 300 200 400 پورے پاگے بانے ٹیکس تھی چینی بھی اولے جی دا ٹول سیزن چیزوں پل نارمل ریٹ میں اس تہوار ایک بانے ملا ہوئی گی
او ستاسو د کور بجټ چې کومو کنه لکه کی چې مونږه خبرې کوو هغه کې لکه سمرا غته متاثر شوه یا سمرا زیات شوه دی هغه بجټ
د کور بجټ دا چې مخکې مونږه میاشتې 14 راول د 9000 بمراړو د 10000 هغه چې اوس 14 15000 تر رسیدلې ده هغه بیا هم د میاشتې ریسکي نه زمون هغه بجټ و د ولو دا سیزونه چې کوم دي چې دا نو ګرځ دي کې چې د ټولو سیزونو باندې 20% 30% د دې ایکسټرا پیمنټ مونږ ورکو. هغه چې زه خپل دغه درکم که زه اسې بازار ته یو سیز پسې ځم شیرین کوټه ته ځم چې یا ودانه له کپڑے لم یا نو 10,000 خو به زه پرېږدم لا بیا ځان له اخلي نو به زه او د 4,000 نه اخو اخو خبرې اوسو هغه 2,000 او د 25,000 او 2,500 دا نو کپڑے خو دوی نه 4,000 نه پسې برابر ځانو که 200 مو اخلي په 5,000 10,000 دې دغه شو بیا هم خلک اخلي دې شاپینګ سینټر ته چې ورشي نو
او کور کې ملکه څومره کسان دي؟
کور کې څلور کسان یو.
او دا اوس چې کوم سیاسي حالات دي کنه لکه په پاکستان کې چې روان دي د تحریک انصاف د ازادي مارش شو او یا د سیاسي ګډوډې روان دي لکه نو دې ته خلک څنګه ګوري او د دې د ګرانې سره تعلق ویني تاسو؟
زه خو په دې باره کې دا څه مې په دې لانګ مارچ په دې ځل کې زموږ کې هموږ ډېر خراب شو ځکه او دا چې د نورو خلکو چې د څه کاروبارونه دي دایي کاروبارونه سره هم خراب شو چې صاحب ټول سین دي نو پیپر خو کینسل شو د فیډرل بورډ والا سټوډنټان په کورونو کې ناست دي او بل چې په امبیسی کې د څه کم کارونه دي او برټش کونسل کې څه کم کارونه دي
د پېښور یو اوسیدونکي رافیا چې په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړی وای ټول خلک نن سبا له ګرانۍ فریاد کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف پخوانی وفاقي حکومت او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې موجوده ائتلافي حکومت وایي چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوې نو ځکه په پاکستان کې هم د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دواړه حکومتونه پر یو بل د ناقصه اقتصادي پالیسیو تورونه هم پورې کوي. د پېښور سلما شکور چې تر 14 پورې تعلیم کړي او نن سبا په کور کې وی وایي هر څه ګران شوې دي.
خو بس سلو کې 80% ارڅ ګران دي نو ډېر کوم سیزونه دي چې هغه الګ لګ خپل قیمت برابر دي. نور خو چې مونږ څومره شاپینګ کوو یا نور څه سودا یې هغه کوو نو هر څه حد نه سیوا ګران شي.
او اسې چې لکه تاسو د ښځو سره خبرې کوي کنه په کور کې یا د خپلو رونو سره یا کوروالو سره خبرې کوي نو سر په ګرانه باندې تاسو باس کیږي؟
اول نه وخت دیږي چې مونږ خو ایوازې د خپل ځان نه غواړو ایوازې وخت دا سوچ کوم چې کله لار مې راشي رو مې راشي هر څه داسې ګران شي ځم چې زه دا چا چې لږ گزاره روانه دا خو هر څه شي کولی هر څه به وکړي ځان لا کم خپل ډوډۍ بندوبست خو به وکړي خو دا چې ضرورتمند دیو بس کوي نو بیا هغه دوپاره مونږ یو څه داسې دا غره حواله چې هغه باندې ډیسکشن وکړو چې دیو دوپاره څه کول پکار دي نه دی دا خو مونږ ریګولر بیس باندې خپل رول او څه خو دې څه ټول ډیسکشن آنلاین مارکیټ دې کراو دې د بل څه ځان لپاره خو جن نه تي راول پکار چې دا شي ضرورت مند د پاره څه وکړي شي نو دی باندې خو کیږي.
او د پاکستان کې سیاسي حالات ته مونږ وګورو کنه اوس هم د عمران خان په مشرۍ کې چې دا کم لانګ مارچ وشو او دا کم سیاسي حالات روان دي په پاکستان کې آی د دې هم اثر دی چې دا کم اقتصادي مشکلات راضی خلکو ته یا گرانی زیاتی؟
بالکل بالکل د دې خو ډیر زیات اثر پر وځي په سپیشل عوامو باندې پر وځي ځکه چې دا هیڅ خاص ډیسټرب شي ایون سټډي له هاڅه عوام کې ګډوډ شي سوچ هغه طرف ته شي
د کوز دیر امبرین بیبي چې په کور کې وي یعنی هاوس وایف ته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په دې ورسته یو دوه درو کلونو کې گرانی سخت زیاته شوې ده. نو موري هلته د گرانی او د خپل د کور د میاشتې خرچې په اړه وایي
ډېر زیات تشرې کړی او خاص کر زموږ په دې علاقې کې ډېر زیات تشرې کړی نو هغه د څه چې کوم ته خو دا خاص نه ځانې لکه سامان ډېر زیات لګره راځي کنه، لکه پشاور کې یو شانتي او بیا موږ ته دلته خو بیا هغه شانتي نرخ نه کنه هغې به را وکړو نو هغه زموږ ډبل
بالکل
نو موږ علاقې خو ډېرې زیاتې متاثرې شوې د ګرانۍ سره، ډېرې زیاتې متاثر شوې یو د افغانستان نه مسلې سره یو د دې سره.
او تاسو چې کور ته سودا راوړئ کنه نو روزانه راوړئ کنه او تیمرګري ته ځئ کنه؟
او تیمرګري ته ځئ چې موږ د هفته هفته راوړو.
او تاسو پخپله باندې سودا لزی کنه سړی موزي؟
او جی پخپله زم پخپله.
ها ها سم ده. نو تاسو چې پخپله زی کنه سودا کوي نو ریټونه څومره سیوا شوی دی د خوراکي شیانو چې تاسو کوي مخکې به مون کول یا اوس کوي نو پای کې څومره زیاتوالی راغلی؟
یو جی چې مونږ بدل تبل کچ چرګ وخه مونږ راولل کنه مونږ لکه پوره چرګ چې مونږ د کوونو یو چرګ کې بلکه 400 چې ډیر بزران چې 450 اوس مونږ ته دلته ملاویږي یو چرګ 450
او امرین بی بی ستاسو چې د کور کم د یوې میاشتې بجټ وکنه مخکې او اوس چې موږ وګورو هم دی کال کې نو هم هغه بجټ کې مو میاش پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، هیڅ نه پوره کیږي. چې موږ په 25000 باندې گزاره کوله په 35000 نو 35-40 ته وځه قرض
کوم. دا د
ډبل نوري
راو دا د میاشتې کنه؟
د میاشتې 70 ته اسی ته چې زمونږه د درې کټه مون په کور کې یو زمونږه ځان چې کما پم دې د چا نه چې زه دې دومره مون ته دومره ته قتل یو نو.
او دا سوم زینې زینو کې دا سوم خبرې راځي کنه زاور ما اوس چې چون کې خزو سره په خبرې هم کوم نو د دې ګرانې د وجه نه کور کې د خزي خاوند یا د دې ترمنځ لکه خبرې هم کې یا جګړې هم کې کنه دا هم یو دا
ډېر ډېر جګړې او بالکل هغه نه منډي کنه چې دا څنګه اوس خو تیر مې چې زمونږه دومره خرچه او
خپلوان یا چم گاون کی چې خزې نو پدې باندې لکه تپوس می دا و چې لکه خزې څومره پوی دی پدې ګرانې باندې چا وا کی ګرانې زیات شوی د ځکه هر څو خو اکثره نه زی خپل سودا ټول
پوی پدې
باندې خدایم چې ماشومم پوی ټول خلک وایي چې ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه د ځینو خزو سره خبرې کوو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې د یو ډالر بیا د 200 روپو اوخت ده. د پاکستان یو حکومتي وفد په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف له چارواکو سره په روانه میاشت کې خبرې هم وکړې چې دغه وروسته د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د خزانه وفاقي وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ کې یو حکومتي ډلې د آی ایم ایف له مشرانو سره د هغه مالی فند په ورکولو خبرې وکړې چې هغه هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په عمل کې د زینو خندونو او د ورستی خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال لوجه د زنخ کار شوه دي. خو په دغه خبرو کې سنتیجا مختران نغله بلخوا د اقتصادي چارو یو کارپو فدا حسین وای د پاکستان اقتصادي حالت دا وخت سخت خراب دی او باید وفاقي حکومت اقتصاد ښه کول خپل لومړی ترجیح وګرځوي.
خبر دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو دغه کچه ډېره زیاته شوې ده او بله خبره دا ده چې د شرعي سود پتر لږ دي اوس په کم شرعي سود باندې دا راغلی ده. ایم ایف شرعي سود همیشه 1% او 2% ترمنځ دی خو که ته د نورو نه خلکو نه قرضې اخلي د مجبورۍ په تحت اخلي مجبورۍ کې اخلي نه داغې اکثر شرعي سود ډېر زیات دغه دی. بله خبره دا ده چې قرضې ته اخلي او آیا هغه قرضې سره ستا اکنامک پالیسي چې دا هغه داغې ډایرکشن صحیح دی هغه په صحیح طرف روانه ده. دا ډېرې اهمې خبرې نو چې اکانمي ښه او جی ډی پی ګروتھ ستا ډېر ښکلی روان دی
دغه شهر چې کوم دی د مجموعي پیداوار ساډه خروان شي نو بیا هوا قرضې کې چې کوم دغه کې هغه کور کیږي او کوچرستان دغه چې کوم دی هغه ټول د اورال ستا معیشت دی او دغه هغه ګروپ ستانه چې کوم دی نو یا په ماینس کې یا د پانچ یا د چار نه کم را رواني نو هغه بیا ډیر زیات خطرناک دی.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو داو د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې د زینو خزو سره خبرې کولې چې دوی په پاکستان کې د ګرانۍ او د سیاسي حالاتو په اړه باندې څه نظر لري. اوس ظفر خند اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونه قبول کړئ. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې د نړۍ پر مختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقعه ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هوادونو په حق لا معلومات لري. خود دې نه علاوه هم یو شمیر پر مختللي هوادونو شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې یې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړې. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غینه سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا غینه پس ماسټر ما د قائد اعظم یونیورسټی نه کړی په زوالوجی کې او ام فیل هم په زوالوجی کې قائد اعظم یونیورسټی نه دا غینه پس دوه کاله ما ټیچینګ کړی پرایویټ کالجز کې او دا غینه پس چاینا ته سکالرشپ دا تقریبا دوه کاله اوس چاینا کې وشو.
په دې پښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساينس یا فزیکل ساينس چواله زیاتره سټوډنټ جرمني کم یونیورسټی چې دی پریفر کوي. خو تاسو وګورئ الته کې اوس هغه فنډینګ چې دی ورسته ورځ هغه کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کې او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فنډینګ هر کال چې دی سیوا کوي دا هغه په وجه دی ته نمبر student or number of professors زیات پکار دي. نو دیوس فاندینګ هم ډیر ورکه او فیکلټی چې کوم دا زیاتره د یورپ او یو ایس چې کوم دا غوسره کمپټیشن کوي او زیاتره فیکلټی هم د هاغه جنراوسي زمونږ اومهول نه پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمني ان سپیسیفیک هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د جبه مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي جبه کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې د ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرول شي. نو موږ وایي د چینایي جبه ضرورت ډیر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ڈی وغیرہ کې بیا د جبه خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. the tool yani chinese students some international home خو بیا په دې کې دیو خپل په ثرو اوټ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینګویج دی کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د هغه اډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې اډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھنک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې اډمیشن مطلب فارم سبمیشن نو پر سپتمبر کے تقریباً جولائی پر میٹ کے میرٹ لسٹ وہ لگی ڈیو ڈاکومینٹس وہ لے گی آؤ دا سپتمبر پوری ویزا کا اور یاد خپل ملک نا سس ریکوائرمنٹ چیا پورا کال اور سپتمبر 3rd یا 4th آف سپتمبر لا چائنا کی کلاسز بیا سٹارٹ کی گی.
دا چے دا چینائی حکومت لخوا ورکون کے دغه وظیفه یا سکالرشپ کم لگختو نا پورا کبی تاریخ خان پا دیڑوائی
پر چائنا کے سٹی ٹو سٹی یا پروونس ٹو پروونس سکم دے یعنی آغا مہنگائی دا ہر سٹی چیرے مختلف سسٹم دے. نو اوورال چیو گورو آئی تھنک چی بیجنگ او شنگائی چی دا دا ایکسپینسیو سٹیز منگوالو. نو پا بیجنگ او پا شنگائی کے ہم یا سٹوڈنٹ چی خپل اوورال دا آغا ایکسپینسیز میکسیمم چی دیر جا چی 2000 یوان پوری لگی گی. نو منتج کا منتھلی پیسے ملائے گی. نو انڈر گریجویٹ تھا 2500 یوان وار کئی ماسٹر تھا 3000 اور پی ایچ ڈی تھا 3500 پر سی ایس سی کم چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ یوان ملائے گی.
د چین په سرکاري اسکالرشپ دغه هیواد ته ورغلې یوې پښتنې جنۍ سره مو هم خبرې وکړې.
زما نوم امرین دی. زه په پېښور اوسېدم کوم. ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې. بیا ما دلته اپلای وکړ اسکالرشپ د پاره. دوه درې یونیورسيټي کې مې اپلای وکړ خو د چیلن یونیورسيټي چانګ چن نه ما ته اسکالرشپ آفر رالو. نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلتا آئی آر کے ایم ایس کوم لگی آیا ماں اور دلتا چ شروع کرا گلے ماں لگ لینگویج بیریئر ہو مزہ کر لگ پرابلمز ہو ٹائم تیرے دونوں دلتا ماں یو ایئر بیا لینگویج کورس کو نو مگر یونیورسٹی طرف ہو نو اگر نہ پس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو.
نو موڑے ددے داخلے لپارا د ضروری اسناد په حق له اویل
دی ټول زمونږ پریویس چ سمرا ٹرانسکرپٹ دی اغم ہو اغه نه علاوه زمونږ د میډیکل دی غوښتو اغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسینګ لیب د چاینیز خپل دی اداغه میډیکل اپروف کیږي اغه را غوښتو نان کریمینل سرټیفیکیټ را غوښتو او بس ټول زمونږ ډاکومېنټس او اٹیسټډ ډاکومېنټس.
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتونو لپاره پیسې ورکول کیږي. نو موله په دغه هیواد کې د ژوند ژواک په اړه ویل
الحمدلله دا ماته سم مسله دلته نه ده شوی چې څنګه ما الته خپل صادر او خپل عزت می کور وو الته دلتم چې زرا غلې ما زه چې سکاف جو مان نو مال سره ریسټریکټ نه نشتا سم ماته من نه نشتا چې ته دا ما کوا تا غا ما کوا نور رغ دی لایف دی هم خدي بین مسلم لایک ډیفیکلټ شي مونږ ته خو بیا هم د دومره پابند نه نشتا چې تاسو سره خورل مواړی چرته تلل وړی مینس کې جنې کوي ایز ا مسلم حجاب هم کولی شي ام دلته عربین جنې کوي دی غي ابایا ما چي ریسٹورینٹس ہم تھا مسلم ریسٹورینٹس ہم تھا اور دس نورم شاپس تھا چلتا ایون پاکستانی دا مسالے وغیرہ چکم دی اسپائسیز دام ملا وے گی اور چکم س شاپس دی التا حلال میٹ اور حلال فوڈ ارس ملا وے گی.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
خویم چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی میل سم دی فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي هغه په ټول ځایونو باندې پوه شي خپل ژوند خطه رہی نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خطول پښتنو تم ده کړي چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنو کوله ضرور کوي ورکوي مست ورکوي چې هغه خیر دا صرف زموږ هغه دی نه یې کنه چې موږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس
روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حق لا معلومات درکو. چینائی حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري. دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمت شاه ده. زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی بوت ته ځنګلخیل. زه د ځنګلخیل اوسیدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغلطه نه شوی. هغې نه پرته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پرته زه په قادر یونیورسٹی ته ایم فیل ته راغلم. ایم فیل نه پرته زه په اسټیټ بینک په سینٹرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغې نه پرته بیا زمونږ د شکل پروګرام جوړ شو. د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ڈی وکړو. هغې نه پرته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې دی پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو. نو دلته زه تقریبا لسو کار نه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړی دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډیر کم تعداد کې. په دې چین کې ترقی مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو. چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حواله سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وا نه نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کی دلته طریقه کار ډیر آسان ده. په سی ایس سی سکالرشپ دلته یو کونسل ده. هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده. هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده. په هغه کې هغه بچی چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي نو هغه په پی ایچ ڈی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي. البته خپل قواعد برابر کی او دلته ولېږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدې شي؟ نوموړي وویل
دا د سی ایس سی www.csc.edu.cn دا د دې ویب سټ ده. په دې ویب سټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ده. په کې چاینیز ګورنمنت سکالرشپ دی، بینکلی اینڈ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی. پاره کې د مفکم یا د نلوا نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د اغه ډاکومېنټس په ایچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بور نه اپروول ضرورت ته نلوا په مختلف نور ځینونو لکه فورناتیس نه ضرورت ته دي. ټیسټ کوم نو دا ټیسټ کوم په دې ضروري دي. کله د دوه ماشومانو کله د دوه بچو د بچانو داخلي تر دوشي نو په هغه وخت په هغه موقع باندې اوسه دا خبرګیری تر لاسه شي مونږ چې څنګه دا کار کوون کړه نو هغه به لغونه ټیم اخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې له چین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوون کې ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زموږ ډېر د شته ځوانان دي تکړه ځوانان څنګه د څه نه فارغ شي وطن ته واپس لاړ شي کبه یالته مواقع مناسب نه وي نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبی په بازار نو شنو چاته کاسي باز دغه شین شتادي دغه د یورپ په نو شنو تلاشي نو مخکې مواقع دغه شې دي تیار دلته نه کچیر څوک ماستر وکي هغه به پی ایچ ڈی لپاره نور ملکونو ته ځي یا دلته پر شو کی یا د پی ایچ ڈی نه پسته به په پوزډا کې په نور ملکونو مواقع ملاويږي نو ځوانان دلته نه فارغ شي. خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېر کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکې زموږ ضرورت څه واده نو زموږ په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي نو برتري روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري څه واده.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړي نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ده.